مونږه دا واده کو دغه عاید یا دغه معاش سننده اخلي بیا خو مونږه ته نسی راکولای، نو د خپل لور ژوند قرباني کوي. دلته
ستانکزی له ټولو کورنۍ غوړي چې د خور او لور د واده په برخه کې ډیر غور وکړي، ځکه دا د ټول عمر مسله ده.
زما هیله د یوې افغانې مېرمنې په صفت له کورنیو څخه دا ده چې د خپل خصوصا مور و پلار څخه خپل دولت تصمیم خپله ونیسي په خپل لاس یې کله کله، ځکه داسې هم سوي دي چې مور و پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نسي نیولی. نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي او د خپل لوڼو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونه کړي او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محرومه نه کی د خپل خاصو لپاره، ځکه تر هغه څه مثلا مور و پلار په کور کې حیات وي خو لور ترې حد د قدر او عزت په کور کې لري، خو کله چې مور و پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي بیا هغه وخته حصه حصه ده دغه لور چې په کور پاتې ده سره له دې چې د کورنۍ لپاره دومره قربانیانې به هم ورکړي، خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کیږي، دې ته د تانې ورکول کیږي، دې ته مثلا پسپکه یا په کم نظر ورته کتل کیږي، او حتی دا هم ورته ویل کیږي که چیرې ته یو سمه ښځه وای نو تا به نن زموږ په کور کې شپې ورځې نه سبا کولی، نن به ته د خپل خاوند یا د خپل بخت کره به دې ژوند کوه. نو دا هغه لاملونه دي چې موږ یې لرو او زمونږ یو شمېر نجونه له دې سره درګیره دي. زما ډېرې دوستانې سه زمونږ ډېر خپلوان سه سل دغه رقم ستونزو سره نن ګیر دي، او تاسو باور وکړئ چې هغه لوڼې همیشه خپل مور پلار ته واقعیت ښیرا ورته کوي چې زما ژوند دې خراب وکړه، زما زندګي خرابه کړه، زما هر څه یې راڅخه واخیستله. او یا یې هم په داسې یو عمر کې مثلا هغه وادوي، یو ځوان خو بیا آماده نه ده مثلا له هغه پیغلې سره واده وکړي ځکه د هغې سن ډېر لوړ شوی ده، نو بیا داسې یو څوک ورته پیدا کوي چې هغه یا یې مېرمن مړه شوې وي یا یو بله ستونزه ولري، نو بیا خپله لور هغسې یو چا ته ورکوي چې دغه جلۍ هم یعنی په داسې یو سن کې وي چې نسي کولی ماشوم نړۍ ته راوړي، او بیا هغلته بیا په خپل ژوند کې یو بل ناورین سره مخ ده، یو بلې ستونزې سره د خاوند په کور کې هم مخ ده. دا هغه لاملونه او دلیلونه دي چې مثلا یوه جلۍ بیا په خپل ژوند کې ګالي. نو زه د یوې مېرمنې د یوې افغانې په صفت میندو او پلارونو څخه غواړم چې د خپل اولاد د آیندې برخه کې سم تصمیم ونیسي او دقیق تصمیم ونیسي، د هغو له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، هغوی د خپلو خاصو قرباني کوي نه.
که چیرې نجلۍ ډیر وخت په کور کې نه ول شي بیا واده شي، لسی اړخه هم له ګډو ستونزو سره مخ کیږي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې مور کېدل ځان ته خاص وخت لري.
واده کول یو فطري مسله ده چې هر جلۍ او حالت په خپل وخت سره باید واده وکړي. په خپل وخت سره معنا دا چې د جلۍ لپاره 25 کلنۍ او د نارینه لپاره 30 کلنۍ بهترین سن ده واده لپاره، د دې لپاره چې جلۍ هغه معینه تعداد تخمې چې لري په خپل تخمدانونو کې هغه د میاشتې یو دانه یا دوه دانې مصرف ته رسیږي. که چیرته انجلۍ په لوی سن باندې واده کوي، یو خو د تخمو تعداد کمیږي، اول خو د تخمو ستونزې وي چې تخمې خلاصېدو ته رسیږي، او نور ستونزې که چیرته واده هم وکړي اول خو په سختۍ سره حمل اخلي، امیدواره کیږي، او چې بیا امیدواره هم شي بیا د امیدوارۍ په دوران کې د جګو فشارو سره د وینې غوړ سره د اډوکو مشکلاتو سره او د زړه ناروغۍ سره کېدای شي چې مخامخ شي، او د دې ترڅنګ کېدای شي د دوی په ماشومانو کې هم د تخمو مرتبط بعض مشکلات پیدا شي، لکه په لوی سن کې چې وادونه وشي د کروموزومي مشکلاتو له خاطره کېدای شي چې د دوی په ماشوم کې معیوبیتونه پیدا شي. خو د دې لپاره چې انجلۍ په ښه ماشومان راوړي او تخمې هم ځای نه شي، ښه ده چې په ښه سن سره واده وکړي. دا چې انجونې ولې په ځان سن باندې یا لوی سن باندې وادونه کوي مختلف دلایل دي، خو هغه کسان چې مخصوصا د تحصیل لپاره خپل وادونه ځنډوي هغوی ته زیاتره د قطاري ګولۍ توصیه کیږي چې دا ضد حاملګي ګولۍګانې چې دي چې تخمې وساتي. یعنی دا ګولۍګانې د مختلفو هدفونو لپاره ورکول کیږي چې د تخمې د ساتلو لپاره یا د جامو د برابرولو لپاره یا هم د ماشوم د نکیدو لپاره پکاري. نو توصیه دا ده هغه انجونې چې غواړي یا پلان دا لري چې په لوی سن باندې واده وکړي، خطره دا ده چې د دغه ګولیو څخه استفاده وکړي، خپل وزنونه کم وساتي او غذایي رژیم کې خپل ډیر توجه وکړي، د دې لپاره چې که چیرته وزن زیاتیږي هورمونونه د موازنې څخه باسي، بیا ډیر ستونزې په راتلونکي کې پیدا کوي.
اوس نا رحمانی چې په تیر جمهوری نظام کې د ښځو د حقونو مدافع به وایي د واده لپاره قانوني عمر په هر هیواد کې توپیر کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
د واده لپاره قانوني عمر د هر مملکت د اتباعو او مدني قانون مطابق متفاوت دی. کله چې قانوني عمر ته یو جلې رسیږي نو کولی شي چې واده وکړي. د مثال په توګه د افغانستان په مدني قانون کې د هلک او نجلۍ سن مشخص شوی دی چې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 16 دی. خو زما له نظره د واده لپاره ښه عمر د 18 نه تر 25 پورې دی.
اوس په دې خبرې راته وکړي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې هغه نجونې زر نه وده یې تر ډیرو پورې ساتي.
د بعض ملاحظاتو په خاطر لکه د تحصیل، کلتور، مناسب اقتصادي چاپیریال یا مناسب شخص پیدا کول او د بعض نورو اجتماعي مسایل په خاطر دوی نشي کولای چې خپل لونې واده کړي. اجتماعي ستونزې د مثال په توګه غیر سالم رقابتونه دي. مثلا یو څوک په یوه ټولنه کې خپل لور یو تعلیم یافته کس یا پیسهدار کس ته ورکوي یا هم چې اجتماعي شهرت ولري یا داسې کس ته ورکړي نو نور هم کوشش کوي چې د دوی غوندې خپله لور حتما باید ټول شرایط یې پوره وي، دوی وکولای شي خپله لور دوی ته ورکړي. نو په نتیجه کې دوی نشي کولای چې هغه خپله لور په مناسب وخت کې ورکړي، نو دوی خاطر په دې دوی باندې وخت تیریږي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې دا ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، مثلا ډېر مصارف په واده باندې راځي چې د ډېر ولور په نتیجه کې د هغه کورنۍ هم زړه نه ښه کوي چې یو څوک خپل زوی ته وکړي او په دې نتیجه کې یو نجلۍ بې واده پاتې کیږي. او په ځینو کې د نجلۍ کورنۍ لوړ شرایط قوي د دې عمله په کور پاتې کیږي.
په آخره به د تاسو پیغام کورنیو ته څه وي او نجونو ته چې دوی ډېر زیات لوړ انتخاب لري، د هغه لوړ انتخاب له وجې په دې نتوانېږي چې واده وکړي او یو شمېر کورنۍ دوی نه ودی، دغو دواړو خواوو ته د تاسو مشوره څه ده؟
خپل لاس باندې دې د خپلو لورګانو آینده نه خرابوي. په نننۍ شرایطو کې تاسو پیږئ چې نه اجتماعي وضعیت جوړ دی، نه اقتصادي او نه امنیتي. نو دا بهتره ده چې دوی خپل شرایط کم کړي، رقابتونه په نظر کې ونی نیسي او دوی هغه یو کس چې تحصیل ولري یا یو ښه اجتماعي شهرت ولري نو دوی باید خپل لورګانې ورکړي. او مثلا اکثره خلک ترجیح ورکوي چې زما لور د یو پیسهدار کس ته واده شي یا د ډېر دغسې اضافه مصارف پرېږدي. نو که پیغام یې همدغه دی چې دوی دې خپلې لورګانې په هغه قانوني سینې چې ورسېده په هغه وخت کې باید دوی خپلې لورګانې واده کړي او بې ځایه مصارف دې نږدي، شرایط دې نه جګوي او غیر سالم رقابت نه دي نه کوي. فقر او تندستي ډېره زیاته ده او اکثره تعلیم یافته ښځې چې غواړي واده وکړي یوازینی شرط یې د هلک نه دا دی چې باید ماته یو مستقل کور ونیسي، مستقل ژوند جوړ کړي، چې دا ناممکنه ده. یا چې دا مثبت هم ده منفي هم ده، خو په نننیو شرایطو کې دا نامناسبه موضوع ده، ځکه هغه یو فامیل ته، یو هلک ته د ټول کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی. هغه چې جدا کور او جدا مسایل شي نو بیا د هلک دپاره مشکله ده او دا همدې باعث کیږي چې هلک د واده نه شاته شي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې په لوړ عمر د جلې وټول هغه لګانو ستونزو سره مخ کوي. کله چې جلې لا تل وسکلونو څخه پورته قدم کړي، د هغه د خواخې په پام کې نیولو سره د واده قانوني عمر ته رسیدي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ترابلنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې ټول افغان میرمن استون جهال شینی منړی خبرونه پاتره سوو تربیا هي چاري
azadiradio.com.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافي ولولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبيږي، د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راته دا وایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شی دی غواړو په لاندې ډول وضاحت ورکو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمیر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکسایډ د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دي. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټې لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د دې ونی ورته چې طبيعي مصنوعي ځنګلونه ونی دوه یا درې ډولې دي لکه اوکالیپتوس، کایترو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څرګند شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې ده ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افلو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعد کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل غټه ادعا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د ولسم ټولګي جغرافیه پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خوونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. پنری کی په زیات اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې کوایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندیو کې لکه د درختی پاتوشینی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خدا الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي خو که د انسانانو اوسنی استعمال ته وګورو، اوسنی ضرورت ته وګورو نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه را ایستل کیږي خام نیف تور رنگ لري خو وروسته تر چڼ یا تسپیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنبش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نیف تسپیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دي، په دوهمه درجه کې پیټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تیریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې ډمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخه یې نیولې دي او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخلولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د درېو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي. سرخاست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجده ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجده د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنځه څخه دفاع ونه کړای شوای. پنځده او اکتپا په 1315 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړل. له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تحدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1800 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوی د کرښې ریجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتر پوژدوالي د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و، په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پیلرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یو لسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوږونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو لارې تاسې ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00420211 4601. منتظر پیام های شما به زبان دری.